حالا هم اسمت سارون در استودیوست تو بشنیم که چه ها در برنامه دارن. خوش آمدین سارون.
دیر مننه نعیمی صاحب ستره مشه قدر منو آوریدون که تست هم سلامون آوردنی کم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دوو اونیزو پروګرامونو ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو په باب زیدو نخیز راپورونه ورکول کېږي او ملګري ملتونه وایي چې دا راپورونه څیړي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته یې در اورو. لومړی هم د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه په کونړ کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه څیړي. په اروزګان کې واکسینران وایي د معاش یوه لویه برخه یې طالبانو ته ورکول کېږي او په فرانسه کې د ژیړ واسکټو اعتراضونه دوام لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکي تلفاتو راپورونه څیړي. د کونړ د ولایتي شورا غړي عبداللطیف فضلي روټرز خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې شل ملکي وګړي وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی دبرا ریچاردسن د ملکی وګړو د وشل کېدو خبر رات کړی دی. هغه منلی چې یو شمېر خلک ژوبل شوي دي. دبرا ریچاردسن ویلي چې په کونړ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قوای هوایي ملاتړ کاوه تر څلوېښت زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په اروزګان ولایت کې واکسیناران وایي چې د دوی د معاش په څلورو کې درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. په ترینکوټ کې واکسینارانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پخوا یې 8000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه، خو اوس 3000 ورکول کېږي، ځکه چې مسؤلان د دوی د معاش 15000 نورې وسلوالو طالبانو ته ورکوي چې د واکسین مخه ونه نیسي. په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د خوست خلک تر دې وروسته یوازې پر افغانیو راکړه ورکړه کوي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزی پرون شنبه خوستیانو ته وویل چې په ورځنیو تجارتي معاملو کې دی یوازې له افغانۍ کار اخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د دې پریکړې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 233 کلاوې جوړې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویندوی برید جنرال آصف غفور پرون شنبه وویل چې د دې 2611 کیلومتره اوږدې کرښې په اوږدو کې به د ازغن سیم د غزولو کار د راتلونکي کال تر پایه بشپړ شي. د پر ټویټر لیکلي چې تر اوسه پورې د پاکستان پوځ 802 کیلومتره ازغن سیم غزولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي پاکستان تل د اړتیا په وخت د افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. قریشی پر ټویټر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ته لیکلي و بګوري چې موږ به بیا هم ستاسو په څنګ کې ولاړ یو. قریشی پرون شنبه په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د سیاسي اعتماد پر پیدا کولو او سیمه ییز امنیت خبرې وشوې. شاه محمود قریشی کابل ته تر تګ وروسته پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان په خوشحالۍ کې د ټولو ګډه خوشحالي نغښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا دوشنبه د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان د سولې په خبرو ته کښېنوي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. په فرانسه کې پرون شنبه بیا هم د زیړو واسکټونو زرګونه اعتراض کوونکي لارو او کوڅو ته راووتل. زیړ واسکټې له تیرو پنځو اونیو راهیسې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې مظاهرې کوي. په پاریس کې پرون امنیتي تدابیر سخت ول، خو د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د وړو نښتو خبر خپور شوی دی. پولیسو ویلي چې 15 اتیا تنه یې نیولي دي. اعتراض کوونکي چې زیړ واسکټونه اغوندي له پنځو اونیو راهیسې په فرانسه کې پر کیلو د مالیه د زیاتیدو او اقتصادي فشار پر ضد مظاهره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې رپ موسیقي باید کنټرول شي. پوتین دا خبره پرون شنبه په کلتوري چارو کې له خپلو سلاکارانو سره په کتنه کې کړې ده. هغه په دې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د روسیې په ځوانانو کې له رپ موسیقي سره لیوالتیا زیاته شوې ده. ولسمشر پوتین په کرملین کې په دې غونډه کې ویلي چې رپ موسیقي پر دریو ټکو ولاړه ده او هغه جنسي مسایل، مخدر مواد او اعتراضونه دي. په وروستیو کې د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د رپ موسیقي د یو شمیر پیژندل شویو سندرغاړو کنسرت لغوه کړ. د زیاتو څارونکو په باور دا کار د دې لپاره وشو چې هغو سندرغاړو د روسیې د ځوانانو د اقتصادي ستونزو او سیاسي نهیلۍ په اړه سندرې بللې. او د اوکراین دفاع وزارت د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د لویدو د علت په اړه څېړنه کوي. په دې پیښه کې د اوکراین د هوایي ځواکونو یو پیلوټ وژل شوی دی. الوتکه پرون شنبه ولوېده. د اوکراین پوځ ویلي چې یوه جټ الوتکه په ناڅرګندو عواملو د ناستې په وخت ولوېده. زموږ اخله ازادي رادیو اوریدا سره رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنیوي او اف ام 7.5 چپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې به واوري. ملګری ملتونه وایي په کونړ کې د ملکی وګړو د وژل کېدو راپورونه څېړي، خو د کونړ والی د یو شمیر ملکیانو د وژل کېدا د تایید ترڅنګ وایي
تدیر کسان وژل شوي دي. په یو جملې نه یې څلور کسان خارجي اتباع دي.
په اورزګان کې واکسیناتوران وایي د معاش لویه برخه طالبانو ته ورکول کیږي.
زمونات تقریبا څلور ساعت قدرې نیم ساعت مملکین کار کوي. د دې اړه وسې 15 زره غوانی کار کوي. د میاشت 15 لک غوانی کڅو لک غوانی کوي. دا وي مرد طالبان ترکو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته ورته زیات شکایتونه شوي. خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي
اکثر شکایت کمیسن په داده چې دا چې فساد کې د ښکېلو چې او له خپل مسؤلین څخه په جدي ډول بنسره نه ولري چې خدای نه خواسته هغوی د فساد مرتکب نه شي.
د میدان ښار ښارواله وایي یو زورواکي کارت نه پریږدي.
او دا کار ډول یو نو بغاوت دی چې د ولسمشر د احکام په مقابل کېږي، د میرمنو د حقونو په مقابل کېږي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. کور کلی او تاندې څانګې. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. زموږ غله آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او همې موضوعات کتلی شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د شمیر په اړه لا هم زیدو نقیص راپورونه ورکول کیږي. د کونړ د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر خلک وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویندویانو د ملکی خلکو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ډلې وایي چې له شلتنه د ملکی تلفاتو راپورونه ورسېدلي او دا راپورونه څېړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د ملکی تلفاتو رپورټونه څېړي. د کونړ د ولایتي شورا یو غړي عبداللطیف فضلي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې شل ملکی وګړي وژل شوي دي. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماتړ ماموریت ویندوی ری دبرا ریچردسن د ملکی وګړو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. هغه منلی چې یو شمیر خلک زخمیان شوي دي. دبرا ریچردسن ویلي چې د دې رپورټونه ورته رسیدلي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې امریکایي قواوې ملاتړ کاوه په کونړ کې تر 40 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه رویټرز ته ویلي چې وسلوال طالبان له خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال رویټرز ته ویلي چې په شلتن کې د حمله هدف د وسوالو طالبانو قومندان شریف معاویه وو. د کونړ والی ویلي معاویه په سیمه کې د القاعده د وسوالو لپاره د فعالیت زمینه هم برابروله. عبدالستار میرزا کوال ویلي چې په شلتن کې عملیات افغانستان کورنیو ځواکونو کړی چې د وسوالو طالبانو او القاعده اته د شغړې په کې وژل شوي او 12 زخمیان شوي دي.
د موږ ابتدایي معلومات خدای دې چې په تاسو په دې عملیاتو کې ځینې ملکی کسانو ته هم زیان رسېدلی ده چې هغه تحقیق روان دی. څو کسان دي؟ ماشومان دي، ښځې دي. مونږ ته د 300 کسان وژل شوي دي چې په یوه جمله نه یې څلور کسه خارجي اتباع دي او څلور کسه زخمیان هم خارجي اتباع دي او تقریبا 40 کسه داخلي کسان دي چې دوی د القاعده سره او د نورو دښمنانو سره ارتباط لري.
خو سوالو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ګل پاچا مجیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو ډېرېدل د اندېښنې یوه اساسي مسله ده. دی وایي تشویش په دې کې دی چې طالبان له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي، چې جنګي جنایت حتی ورته ویل کېدلی شي، او د افغانستان ځواکونه هم د بې دفاع خلکو امنیت ته چندان پام نه لري. ګل پاچا مجیدی وویل چې په وروستیو کې د هوایي حملو شمېر زیات شوی او ملکي تلفات یې زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 314 تنه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د نومبر 4 نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د 300 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 10 پر ټویټر د دې پیښې په اړه لیکلي وو. د ملګرو ځواکونو د تیروتنې له امله دا خواشینونکې پیښه څرګندوي چې د افغانستان جګړه ډیره اوږده سوه. خو اشرف غنی دا هم لیکلي وو چې حکومت یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسؤلیت او یوه ملي پالیسي لري.
لبل خو ولسی جرګه له امنیتي او دفاعي بنسټونو او ارګانونو غواړي چې په ملکی خلکو د هوایی بمباریو د تکرار مخه ونیسي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه او د ترڅنګ وویل چې په هوایی بمباریو کې د ملکیانو مرشوب له د اندېښنې وړ ده. د دې موضوع په اړه د وصل وسال راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه د پوځي عملیاتو پر مهال په هوایی بمباریو کې د ملکیانو د خوندیتوب په هدف په لازم دقت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغې جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د هوایی بمباریو پر مهال ملکیانو ته د مرګ شوبلې اوختل په بیا بیا تکرارېږي چې باید مخنیوی وشي. وایي له بدمرغه د هوایی بمباریو پر مهال موږ په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ شوبلې شاهدان یو. چاره بار بار تکرارېدل د اندېښنې وړ دي. زموږ غوښتنه د افغانستان له امنیتي بنسټونو دا ده چې جنگ داسې مدیریت کړي چې ملکی خلکو ته مرګ شوبله ونه وړي. ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي غلام سخي مشوڼي وویل چې د دغه ولایت په شولتن ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د هوایي بمبارد په پایله کې د ښځو ماشومانو په ګډون له 60 زیاتو کسانو ته تلفات واوښتل. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې په کونړ ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د ښځو ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. په دغه اعلامې کې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قول ویل شوي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې 4 کلي په بشپړ ډول تخریب شوي دي. له دې وړاندې د کندوز، هلمند او ننګرهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د هوایي بمباریو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي چې یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او مدني ټولنو د هوایي بمباریو پر مهال په بار بار ملکیانو ته د مرګ شوبلې اوختل د اندېښنې وړ بللي او د مخنیوي غوښتنه یې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید وایي افغان سرتیرو تل هڅه کړې چې د هوایي حملو پر مهال ملکیانو ته مرګ شوبله ونه وړي، خو د نوموړي په خبره دا چې وسلوال مخالفین د خلکو په کورونو کې سنګر نیسي نو په ځینو مواردو کې ملکیانو ته مرګ شوبله وړي.
متاسفانه وسلوال طالبان او نور تروریستي ګروپونه دا د عامه ځایونو څخه د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي. د ملکي تلفاتو د رامنځته کېدو له عمل کېږي. خو بیا هم د امنیتي سکتور د رهبرۍ او د جمهور هدایت دا دی چې
خاغلی جاوید د کونړ وروستۍ پیښې ته په اشاره سره وویل چې د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی سو موضوع له نږدې وارزوي. که څه هم نوموړي په دغه پیښه کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ شوبلې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې که هر چا په دې برخه کې وظیفوي غفلت کړی وي مجازات به شي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي د هوایي بمباریو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب بنسټیز لار دا ده چې له حملو وړاندې سیمه په دقیقه توګه څو وارې وکتل شي او له هغه وروسته دې عملي اقدام وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناین سمون په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اته بجیا او 15 دقیقې شوې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو کور کلی او تاندې څنګه خو د راپورونو په دوام کې اوري چې افغان چارواکي وایي هیله لري چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د اجرایه ریاست یو بیان فریدون خوځون وویل پاکستان پر طالبانو نفوذ لري او تمه ده چې له افغانستان سره د سولې خبرو ته تیار کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړیدونکو ناستې په اړه افغان چارواکي هیله ښیي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینی همکاري وکړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون وایي چې د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي مشورې چې په پاکستان کې له خپلو مشرانو سره کړي ښیي چې طالب مشران په پاکستان کې دي. خاغلی خوزون د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل تمه ده چې پاکستان د خپل نفوذ لمخه چې پر طالبانو یې لري وتوانېږي دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
موږ هیله من یو چې دغه ناسته وکولی شي موږ یو ګام نور هم سولې ته نږدې کړي او د عملي خبرو اترو دپاره د پیل لامل شي. موږ همیشه د پاکستان څخه همدا تمه لرو او له نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبان نفوذ لري همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې خبرو اترو ته چمتو شي.
په خاطر دې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د جنگ د سولې زی حل لارې ملاتړ کوي او په دې برخه کې مرسته ته آماده ده. خاغلی خان د جمعې په ورځ په پیښور کې وویل امریکا او طالبان به د پاکستان په کوربتوب د روان میلادي میاشتې په ولسمه چې د دوشنبه ورځ به بي سره وویني. خو خاغلی خان دا ونه ویل چې دغه ناسته به د پاکستان په کوم ځای کې جوړ شي. پاکستان په داسې حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د کوربتوب آمادګي ښیي چې زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته د خپل سفر په دوهم ځل کې له پاکستانی چارواکو وغوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان مخکې له دې ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نشته خو افغان چارواکي له دغو څرګندونو سره موافق نه دي. د افغان چارواکو په نظر د مشورو لپاره پاکستان ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي سفر پاکستان کې د طالب مشرانو د موجودیت یو ښه مثال دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل افغان حکومت او طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او مذاکره وکړي.
کشورهای بزرگ جهان و منطقه به می نتیجه رسته که جنگ می
دو بل دناره و سیم لوی هوادون ده نتیجه تا رسیدلی چه جنگ ده افغانستان ده ستونز حل لاره نده. خدا چه لدغ فرصت گته واخستل شی و طالبان هم ده مذاکره میز تا حاضر شی.
جنگ دولک
سوله او ملی یواله ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
ساعت اته بجې او اتلس دقیقې دي. د اروزګان ولایت یو شمېر واکسیناتوران ادعا کوي چې د دوی د معاش یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. دوی وایي له همدې لارې وسلوالو طالبانو ته په لکونه افغانۍ لاسته ورځي. که څه هم د اروزګان ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤلان په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي خو په کابل کې د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر ناصری دا ادعا ردوي. په دې اړه له اروزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پولیو د واکسین واکسیناتوران وای مسولین د معاش درې برخې وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د دغه واکسیناتورانو له ډلې یو شمېر ازادي راډیو ته وویل
زه خپله دا واکسین مبلغ یم په دې ولایت مرکز ترینکوټ کې واکسین ګرځم مبلغ یم. ستونزه مو دا ده موږ مخکې پر واکسین کار کوي اوس هم کار کوم په واکسین کې موږ ته دغه واکسین لا مخ یاته زره په باندې معاش راکولی وزمر د ماشینه پر 3000 ودرېدل نو موږ بیا د څخه د پښتنې کوجدا ته ماشینه مرسته پسې خطر کټوي. دې مرته په جواب کې ویل چې موږ کل طالبانو صحوته واکسینونه وړو مرته طالبان وایي چې مرته به دوغونه باندې راکوي موږ بیا ستاسو ته اجازه ورکوو چې موږ په سوي کې واکسینونه وګرځوي.
پنځه زره افغانۍ چې په دې روزګان ولایت کې تقریبا څلور سوه که درې نیم سوه مبلغین کار کوي، د دې هر وسه پنځه زره افغانۍ کار کې د میاشتې پنځه ویشت لکه افغانۍ که څو لکه افغانۍ کېږي، دا وایي موږ د طالبان تور کړو.
زما دغه اووه کاله کېږي چې زه په دغه واکسین کې دغه دنده لرم. په اول سر کې زموږ پیسې اته زره افغانۍ معاش و، وروسته بیا دی داسې یو دغه وکړي ول ول طالبان مقصد موږ ته وایي چې موږ دا پیسې موږ درته غواړو، دا ونه موږ درته غواړو. نو بیا چې موږ دوی ته وویل دی ویل ستا په حق طالبانو تیاری وکړي، نو موږ ورته دا ولې ول ول دا بس، نو دا د ستا دغه نصیب دی. دغه سنې به کېږي موږ ته خود نور درک نه معلومېږي، خو دوی راته وایي چې ستا حق طالبانو ته ورکول کېږي.
دغه واکسیناتوران غوښتنه کوي چې خپل حق حق دې ورکول سي.
نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته خپل حق را ورسېږي. اوس خو پخوا د طالبانو په منطقه کې واکسین کېدلی، نو اوس خو هغه منطقه کې هم نه کېږي، خپل د حکومت په خپله څه حق کې دا واکسین کېږي. دا باید دی خو اوس هغه خپل پر منطقه کنټرول لري، دغه خپل حق باید هغه بلیغینو ته ورسېږي. پره
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو له تېرو څو میاشتو راهیسې د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیولې. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو په مرکز کابل کې د کتلوي مافیات د برخې مسؤلین د واکسیناتورانو دا خبرې ردوي. د یادې ادارې مشر غلام دستګیر ناصری ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅکله هم د واکسیناتورانو حق کوم بل چاته نه دی ورکړی. دا خبرې هیڅ حقیقت نه لري. دا خبرې چې دوی کوي یو شمېر هغه کسان دي کوم چې له موږ سره یې مخکې کار کوي، خو اوس موږ له دندې ګوښه کړي دي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم موږ د واکسیناتورانو حق د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته ورنکو. نه یوازې د واکسیناتورانو حق، د هر چا حق چې وي موږ به یې هیچا ته ورنکړو. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړي وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ په دې موخه تړلي وه چې ګڼې روغتیایي مسؤلین دې غوښتنې فرا کړي.
اوس په رضوان مراد درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سرایو ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې افغانستان ته د بوسنیا هرزګوینیا د تازه دمو سرتیرو د استولو موضوع خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې د دې هیواد درې پنځوس سرتیري او افسران چې څلور ښځې هم پکې شامل دي د جمعې په ورځ افغانستان ته روان شول. دا سرتیري په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان د ماموریت لپاره روزل شوي دي. سرایو ټایمز لیکلي دي چې بوسنیایي ځواکونه به په افغانستان کې سوله ییز ماموریت ولري او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په لړ کې په افغانستان کې وي. سرایو ټایمز ورځپاڼې زیاته کړې چې دا تازه دمه درې پنځوس سرتیري به په افغانستان کې د هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه ولري او په جګړو کې به برخه نه اخلي. د بوسنیا هرزګوینیا شاوخوا دیارلس سو سرتیرو له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې په پوځي ماموریتونو کې برخه اخیستې ده. ډیپلوماټ مجلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د جنجال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مجله وایي د کابل پر سیند د شاتوت د بند پروژې چې د 2.6 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي ګاونډی پاکستان خواشینی کړی دی. د مقالې لیکوال وایي د کابل پر سیند جوړیدونکي د شاتوت بند چې هند د جوړولو چارې پر غاړه اخیستې دي د افغانستان له نظره د دې هیواد د انرژۍ او داخلي ثبات لپاره مهم دی، خو پاکستان بیا دا اندېښنه لري چې دا بند به په خیبر پختونخوا کې د کرهڼې او خلکو ته د اوبو رسولو چارې اغېزمنې کړي. د ډیپلوماټ مجلې په وینا پاکستانی رسنیو حتی د کابل پر سیند شاتوت بند پروژه د پاکستان پر وړاندې د هند یو طرحه بللې ده چې غواړي د افغانستان له لارې عملي کړي. خو د مقالې لیکوال وایي د کابل سیند د افغانستان لپاره د پاکستان پر ضد تر یوې سیاسي حربې نور زیات اهمیت لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته زیات شکایتونه وررسیدلی دي. د دغه کمیسیون منشي او ویاند علیرضا روحانی ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې د شکایتونو په ثبت کې زیاتوالی راځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون باید د څېړنې په وخت له عدالت څخه کار واخلي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې لا دویم ځل ثبت شویو شکایتونو او څېړنې ښکاري چې د انتخاباتو په لومړنیو اعلان شویو پایلو کې به بدلون راسي. د دغه کمیسیون منشي او ویان علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایتونو کې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په زیات شمیر کې شکایتونه ثبت شوي دي.
تعداد زیادی از شکایت در ولایت ما ثبت شده چون سنور رسید.
هغه وای په ولایتونو کې زیات شمیر شکایتونه ثبت شوی او د زیاتوالي په حال کې دي. څېړنې پیل شوی بیا هم وایم چې شکایتونه نسبتا زیات دي. احتمال شته چې د لومړنیو پایلو په نتایجو تاثیر واچوي او په وروستیو پایلو کې بدلون راسي. خو دا چې په څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوي دي ښاغلي روحاني په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د کمیسیون د چارواکو په وینا ممکن نورې پایلې هم ژر اعلان سي. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته یو شمیر کاندیدانو او د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه شکایتونه وکړل او لومړنۍ پایلې له تقلب او درغلیو ډکې وبللې. د انتخاباتو د قانون لمخې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته خلک کولای سي د 24 ساعتونو په اوږدو کې شکایتونه ثبت کړي چې له څېړنې وروسته یې باید په 15 ورځو کې پایلې د انتخاباتو له کمیسیون سره شریکی کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق برس د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ثبت شوي شکایتونو په څېړنه کې عدالت په پام کې ونیسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې له احتیاطه کار نه دی اخیستی، نو لازمه ده چې د شکایتو کمیسیون ثبت شوي شکایتونه باید په دقت وڅېړي.
غوښتنه شکایت کمیسیون په دا ده چې دې موضوع د ډېر مهم دی. یو دا چې فساد کې دښکېل لسي او له خپلو مسؤلینو څخه په جدید ډول باندې څارنه ولري چې خدای نه خواسته هغوی د فساد مرتکب نه شي. دوم قدم کې دا ده چې عدالت پام کې ولري. د هېچا حق ته باید صدمه ونه رسي چې د خلکو پاکې رایې که یوه یې که دوه هغه باید حساب شي. او په درېیم قدم کې دا ده چې دوی د سیاسي فشارونو لاندې رانه شي چې زموږ دا غوښتنه ده چې کمیسیون په دې اړه باندې یو لوی ازمایښت لاندې ده. که چېرې دوی ناکامه شو عینا سرنوشت برخلیک دی انتخابات کې مسمه دې مخامخ کیږي او په وخت فقط موږ د ازل غوښتنه
کوي. ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په پریکړه کې د خلکو رایو ته احترام ولري او لکه د کابل ولایت د رایو په سر له انتخاباتو کمیسیون او حکومت سره جوړجاړی ونه کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډاډ ورکوي چې له کومې سیاسي معاملې او فشار پرته به ثبت شوي شکایتونو ته د قانون په رڼا کې رسیدګي کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د میدان شار شاروال ظریفه غفاری وایي چې یو ځل بیا د حاجی غلام محمد په نوم یو کس د معرفي کېدو مخه نیسي. اغلې غفاری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې پرون له کابله تللی پلاوی نوموړی معرفي کړي، خو وسلوالو کسانو د پلاوی مخه ونیوله. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د میدان خرواله تور پوری کوي چې غیر مسول وسلوال کس حاجی غلام محمد یې کارتان نه پرېږدي. ظریفي غفاری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اداره په دې برخه کې سهلنګاري کوي.
متاسفانه نن ښاغلی غلام هغه د مصالحو کسانو سره ګډ ننوځي ښاروالي دننه ښاروالي ریاست ته، او د دې مخه نیسي چې زما معرفي وشي. او دا په زه سوچ کوم چې په ښکاره ډول یو نوع بغاوت دی چې د ولسمشر د احکامو په مقابل کېږي، د میرمنو د حقونو په مقابل کې کېږي، د ولایت د والي تر ګیرې لاندې کېږي او ټول ورته ګوري فقط.
ظریفه غفاری شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې د میدان وردګو خرواله وټاکل سو، خو نوموړی وایي چې په هغه وخت کې د مصلحت او قومي زورواکو لخوا یې د کار مخه اډب سوي وه. هغه لی غفاری زیاتوي چې نوموړی د بریالیتوب له مودې راهیسې دندې ته نه ده پرېښودل سوي او په کابل کې اوسیږي. خرواله وایي چې ټاکل سوي وه د شنبې په ورځ له کابل نه یو لوړ پوړی پلاوی او د میدان وردګو سیمه ایزه اداره نوموړی معرفي کړي، خو د ولسمشر د سلاکار حاجي موسی د ورور حاجي غلام محمد لخوا یو ځل بیا کار ته پرې نه ښودل سوه. حاجي غلام محمد مني چې ظریفه غفاری یې کار ته نه ده پرېښي او دلیل یې هم د ښاروالۍ پوست ته د جعلي بریالیتوب په ګوته کوي. حاجي غلام محمد ازادي راډیو ته وویل چې
د رښتیا موږ مخه نیولې ده، فقط په همدغه دلیل باندې مخه نیولې ده چې د دې پوست ته انجینر یاسین کاندید شوی و او نمبر تر نجیگی دی شپاگ نمبر تر نجیگی دی دا سی وست دی جل تزویر پیسا بنده دی رشپات پیسا بنده دی سر هر چا دغه کرده دا, دا, دا غلطی کرده دا منگا پا قد لخپل حقوق نا دفاع کو او دا تنا دی ما خبره نا دا دی طول لس خبره دی طول ولایت خبره دی طول میدان وردگو خبره دا دا نه نه دی یو شخص بنده تور لگی او نه دی په خلکو بنده بوحتان کی
دا چې ولې د میدان والی او سیمه ایز ادارې د نوموړي په معرفي کېدو کې مرستنه د کړې هڅه مو وکړه په دې اړه د والی نظر واخلو خو والی خبرو ته حاضر نسو خو د میدان وردګو د والی ویان عبدالرحمن منګلوبای چې د یکشنبې پورس په دې اړه غونډه نیول کېږي او د معرفي کېدو په اړه وروستۍ پریکړه کېږي په ورته وخت کې د میدان وردګو ښارواله ډاډمنه نه ده چې غلام احمد به د نوموړي د معرفي کېدو اجازه ورکړي
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو د روانې خبرونې په